دی ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې له حکومته د خپل امنیت غوښتنه کوي. نور کورني مسایل هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلولو پلان نه لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې څلور امنیتي سرتیري وژل سوي او دوه ویشت نور ټپیان سوي دي. د غور ځایي چارواکي وایي د جام منار یې له بیړني خطر څخه ژغورلی دی او په پاکستان کې زرګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې څلور امنیتي سرتیري وژل سوي او دوه ویشت نور ټپیان سوي دي. د سرپل د والي ویان زبی الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي امانی زیاته کړه،
نښتی له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوه ویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډېر خراب ښودل شوی.
طالبانو د خپل تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې ده چې پر قشقري امنیتي پوسته یې په حمله کې ډېر شو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غور ځایي چارواکي وایي د جام منار یې له بیړني خطر څخه ژغورلی دی. سیلاب د دې اته سوه کاله لرغوني منار یوه برخه ویجاړه کړې ده. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي وایي د اوبو مخه د جام منار له لورې بلې خواته اړول سوې ده، خو دوی وایي چې د منار عمق ته شایي اوبه تللې وي او په دې اړه نور کار ته اړتیا ده. ده وویل
سیلاب در بدنه منار جام برخورد بسیار زیاد کرده.
دی وایي سیلاب د جام د منار جوړښت ته زیان اړولی دی. احتمال شته چې د منار په لاندینۍ برخه کې اوبه جذب سوي وي چې په اړه یې تحقیقاتو ته اړتیا ده. هیله لرو د یونسکو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تخنیکي ټیمونه دلته راسي او تحقیقات وکړي. شاغلی خطیبی زیاته کړه چې د اوبو د لارې بلې خواته په اړولو کې تر سلو زیاتو کسانو ګډون وکړ. د ده په وینا سیلاب د منار شاوخوا سیمه تخریب کړې او په خپله منار ته هم زیان اوښتی دی. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلینو ویلي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نهه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار په باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې زرګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي دي. دا وروسته له هغه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سول او د چارواکو په وینا لږ تر لږه لس نور ټپیان سول. لاریون په سوات، ډیری اسماعیل خان، کوټه او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په نورو ښارو کې هم وسو. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پیښې ډیر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې د یو وکیل په ګډون شل کسان ټپیان سول او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه داسې وایي:
دا دروژنه چې صدام هیڅ کله زمونږ د پی ټی ایم لخوا، زمونږ د ملګرو لخوا، د محسن اوالی لخوا، نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرینګ شوی دی، نه د دوی سره د فایرینګ څه آلات یعنی تمانچا یا ټوپک وی، نه په وزیرستان کې تمانچا ټوپک څوک ګرځولی شي. دا علاقه فوج کلیر کړی دی، دا دوا فوج په خپله کړې ده.
منظور پښتین دا خبرې ورسته له هغه وکړې چې پوځ ویل دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ شوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پوځ په وینا دوی په غبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې نه غواړي په ایران کې رژیم ته تغییر ورکړي. ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ټرمپ ښاغلي آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډېر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ښه شیان پېښېدونکي دي. د زیاته کړه
I'm not looking there to hurt Iran at all. I'm looking to have Iran.
دای وایز شخصن فکر کوم له شمالي کوریا سره اړوند به شکارونه وسی زه احساس لرم ز شای سم وایم یا نه سم خو فکر کوم چې ډیر موږ ډیر لری راغلی یو دوی هیڅ راکټونه نه دي تجربه کړي او نه هم اټومي تجربه کړي دي. ولسمشر ټرمپ وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې ویل د او ابي د تهران او واشنگټن ترمنځ پر هغه کړه کې خبري وکړي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وټلو وروسته ولاړ سویدی. او د اروپای ټولنی پارلمان د انتخاباتو لمړي نتایج شي چې ملت پاله او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغه ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنی ملاتړ کوي او مندلار دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایر رایو شمیره نه شي چې د اروپای ټولنی د ملاتړو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپای پارلمان د 515 څوکۍ له نیمایي څخه لږ کم دي. د خبرونو پای
لازادی رادیو خبری مجله اوری را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي او چارواکي هم تاییدوي. په یو مرکه کې به واورې چې د دې وژنو هدف څه کېدای شي.
کپدیر هم دوام لري هغه اصلي اسلامي او پېدلي خلک چې د اسلام لارې باندې خبر او پودي هغه غواړي د افغان ملت نه دي کم.
اجرایه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې ګنې په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې لښځو جنسي غوښتنې کېږي ټکان ورکوونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې د طالبانو یو پخواني قومندان په ملي اردو کې خپل نوم د سرتیري په توګه ثبت کړی دی.
روسته ګال چې دوه د ملي اردو او ما خپل د ساکته په خیال هم کوته مې ورته ول مخابره او کله مولای خطاب ول ولګې د ما مخابره کې جواب ورکو چې زه افغانان نه وزنم.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. یو شمیر دینی عالمان وایي چې په هیواد کې پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس عبدالله او همدارس د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت هم پر دینی علماو وروستۍ حملې غندلې او له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دوی امنیت ونیسي. د فیروزه عزیزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمندي. دغه وزارت ویان ناصرالدین دریځ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي خو خپل ځان د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعا د عملې د اندېښنې وړ دي که څه هم دا شان عملې د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي خو دینی عالمان ناتوانه قشر دی، بې دفاع دي، ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمې امنیتي اسانتیاوې نه لري. نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوو ښځو په ګډون پکې لاس کسان ټپیان شول. تر دې یو ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کاموي هم د نامعلومو وسلوالو لوري ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یوه جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستیو حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غونډې تر پیل دمخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او د امن غوښتونکي دي.
لبد امرغه تیره ورځ مجاهد دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بیلابیلو برخو کې مسؤلیت درلود. په دې وروستیو کې ځکه دینی عالمان وشل کیږي چې هغوی د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
ښاغلی عبدالله امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تیره بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قرآن کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګه کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او په نښه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنی استخباراتي کړی غواړي له دې لارې په هیواد کې مذهبي جګړې ته لمن وهي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره مرکه کړې. ښاغلی ساپی، د مرکې په پیل کې د دې وژنو پر عواملو خبرې کوي.
دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي. بلکم منبع او بنچا نشي لرلی دا خبره، او فکر کوم لکه تاسو به خبر استئ چې دې وژنه هم تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي چې چا په غاړه اخیستی یا کوم گروپ یا داخل کې یا بهر. نو دا خبره چې که په دې رقم دوام لري، فکر کوم چې هغه اصلي اسلامي او پاک سپېڅلي خلک چې د اسلام لارې باندې خبر او پوه دي، هغه غواړي د افغان ملت نه دوی کم.
سوال اصلا همدلته دی چې څوک کېدلی شي بالاخره چې دغه علما ټارګټ کوي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات د ګاونډیو ممالکو لاس لري چې هغه پاک مسلمانان او دینی عالمان چې په دې ټولنه کې پاتې دي، هغه هم د دې ټولنې او د ملت د سره کم کړي تر څو دوی خپلې لوبې د جاسوسۍ او د قتل عام په دې جامعه کې پر مخ بیولی اوسي. نو په دې لحاظ باندې دا یو هدف د همدغه استخباراتي حلقو په هدایت د ځینو مخالفو د افغانستان او د افغانستان د ملت چې هغه کیدای شي دننه هم اوسي، کیدای شي بهر د خارجي ممالکو کې اوسي، یا خصوصا زمونږ ګاونډیو هیوادو کې.
صفی صاحب، د عالمانو ترمنځ داخلي اختلافات چې ځینې خلک ورته اشاره کوي په ځانګړي ډول په مذهبي مسایلو کې، فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا هم وي؟
خبره دا ده چې کومنګ داسې وایو چې یو څه موده پخوا د اهل تشیع جماعتونو ډېر سوځول کېدل او وژل کېدل. خلک پکې زه خو وایم چې هغه زمونږ د اصلي اسلامي اهل تصنو د علماو کار نه و، هغه هم د خارجي لاسونه په دې کې و چې دا دواړه مذهبي عالمان سره په جنګ واچوي یا ختم کړي له منځه یوسي. نو فکر وکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقې د مختلفو مذاهبو د اهل تصنو د علماو په ضد باندې دا کار وکړي،
یعنی پوهان صاحب
هغه هم خارجي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنگ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي، که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم چې وی وکړه چې جهاد مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل دا قتل و قتال د یو مذهب و د بل مذهب و د یو قوم و د بل قوم په ډېر شدت سره لمنو ته ووهل او عملي یې کړل، مګر چون ملت کې دا خصومت د ځایه وجود نه درلوده کوم ځای یې ونه نیوه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
یو شمیر خبریالان د ولسی جرګې دارالانشا تورنوي چې د جرګې د تالار بحثونه سانسوروي. نږدې لس ورځې کېږي چې خبریالان د ولسی جرګې د تالار بحثونو ته نه پرېښودل کېږي. د دارالانشا رئیس په دې اړه له ازادۍ راډیو سره له مرکې ډډه وکړه، خو د جرګې ځینې غړي وایي په تالار کې داسې کوم بحث نه دی شوی چې رسنۍ تر پوښښ لاندې راولي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
نژدې لس ورځې کېږي چې خبریالان د ولسی جرګې د غونډو په اړه د خبر جوړولو په هدف ملي شورا ته ځي، خو نه توانېږي چې په تالار کې دننه بحثونو ته لاسرسی ولري. امنیتي ځواکونه د ولسی جرګې د رسنیو مرکز میډیا پول ته د خبریالانو د ورتګ مخه نیسي. د شمشاد د خصوصي ټلویزیون خبریال ذبیح الله ظاهر چې لا اتو ورځو راهیسې نه دی توانېدلی د جرګې د تالار بحثونه تر پوښښ لاندې راولي، وایي دارالانشا د تالار د بحثونو د پوښښ د مخنیوي په خاطر خبریالان سانسوروي.
لسمه ورځ ده چې راځو د جرګې د تالار نه دی خواته بله دروازه دویمې دروازې نه وروسته مونږ په دالیز کې ولاړ یو، اجازه نه راکول چې هلته څه تیریږي ولس ترې خبر کړو. یوازې او یوازې ټولې رسنۍ همدې ته ناست دي که یو وکیل راوځي هغه هم که مونږ سره د تالار حالات شریکی من خبر تجو که غیر دغینه من غاید دول خبر کو.
په دې موده کې د ولسی جرګې ټلویزیون هم د جرګې د تالار په اړه ژوندۍ خبرونې نه لري. حال دا چې مخکې له دې باید د تالار بحثونه په ژوندۍ بڼه خبرول. په ولسی جرګه کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د جرګې د دارالانشا له رئیس عبدالقادر ځاځي سره اړیکه ونیوله چې وروسته د دارالانشا یو غړي خبریالان د جرګې د رسنیو برخې ته وبلل، خو خبریالانو د رسنیو په مرکز میډیا پول کې بیا هم د تالار بحثونو ته لاسرسی ونه موند. د دارالانشا رئیس د ازادۍ راډیو له خبریال سره له نږدې وکتل، خو د جرګې له غړو سره یې د بوختیا په دلیل له مرکې ډډه وکړه. لس ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو په هدف د انتخاباتو له کېدو سره د جرګې د غړو ترمنځ اختلاف رامنځته شو چې اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په دې ورځو کې خبریالان باید د تالار دننه بحثونو ته لاسرسی ولري. د جرګې غړي فاطمه عزیز وایي
اگر چنین وضعیت دوام بکنه و دور از حضور مطبوعات
که دغه وضعیت د مطبوعاتو له حضور نه پرته دوام وکړي، فکر کوم غونډې به له دې زیاتې ستونزمنې شي. که مطبوعات حضور ولري، امکان لري یو شمېر وکیلان چې ځینې مسایل د مطبوعاتو په غیاب کې مطرح کوي ډډه ترې وکړي او مسایل به ژر حل سي.
دا چې نن په تالار کې څه تیر شول، د نورو ورځو په څېر بیا هم ونه توانېدو چې لاسرسی ورته ولرو. دغه موضوع مو د ولسی جرګې لغړی عبدالقیوم سجادی سره شریک کړه.
هی چند روز گذشته و امروز هم
د موبایل لتیرو سو روز راهیسی او نن هم غونډه په غاڼو ستونز خلکو استازی راځي پر څوکۍ کینی، هیڅ مضمون او اجندا نشته. همدا چې غونډه په رسمي توګه نه پرانستل کیږي. د ولسی جرګې جنجال حکومت هم اندېښمن کړی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د یادې جرګې انتخابات له ستونزو سره مخ شوي دي. عبدالله عبدالله وویل که د قانون مقرراتو او د خلکو د حق ځای زور ونیسي، خلکو او هیواد ته به هیڅ مثبته نتیجه ونه لري.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه مو د غزنی له والی سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا پخوانی تشکیلات چې کم بود و یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی، دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري. ملا خطاب ګل چې په سیمه ایزه اردو کې د دندې لپاره یې مټې بډ وهلې دي، وایي په همدې دلیل د حکومت مخالفت پریښی دی. د دې موضوع تفصیل په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
چې په عمر کې منګه امریکایانو ته خارجانو ته تمن نیولې او کله چې مونږ کومندان ماته مخابره وکړه زه خپل د شکیته ولاړم او مال شي پر راک چې مخکی گاړې باندې پیر مکه او پرستی وکړه او رسته گاړې چې دوه د ملي اردو او ما خپل د شکیته په خیالم پر وکړه مې ورته ول مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګې ما مخابره کې جواب ورکړه چې زه لګېدل نه خو زه افغانان نه وزنم.
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو پخوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسې سره یوځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز ته راغلی دی. ملا خطاب ګل وایي روان جنگ پردی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري.
دا فلسفه زمونږ د جهاد او زمونږ د انقلاب د اول سر نه غلطه وه. مونږ ته به په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردې شاته وطن خرڅ کړو. دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکوي، دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د دې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروشانو وطن نه دی.
هغه وایي د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو ځواب وایي چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وایي. د کونړ اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې له خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي. مدني فعال شاولی خان سالارزی وایي
زموږ داسې خلک چې هغه په خپله خوښه او د جګړې په ټولو په ارزښت باندې پوه شوي دي او راځي هغه د زموږ دولت ته او نورو برخو ته تسلیمیږي او یا راځي سلا په ځمکه کې دي. دا د ټول افغانانو لپاره نیک فعال دی.
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وایي چې په یاد ولایت کې پخوا د محلي اردو یو ټوله موجود و، اوس ورته درې نور منطقوي ټولي منظور شوي دي چې ورته 340 تنه نیول کیږي. دوی وایي د یاد مرکز له ایجاد نه تر اوسه 4500 کسان له کونړه ملي اردو ته لیږل شوي دي.
زه احمد د هلمند ولایت د کلایبو د سیمه سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. د هلمند روز موږ ټول مځکې ویوړو، موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې باید موږ ته ډاکې ورواچوي. د دغه حکومت د پیل څخه د اولس کال څخه هیڅ کار موږ نه دی سوی. وسلام.
زه د هرات ولایت د انجل ولسوالۍ څخه د مهاجرانو څخه د داود په نامه یو سړی انګا په درسره کوم. نو موږ مشکل داسې دی چې دغه زموږ مشرانو او خلکو ته باید دغه زموږ یو غږ ورسېږي چې زموږ غږ تر ځای نه رسېږي که څنګه مشکلاتونه دي. دا اوس موږ د روژې سره مخ یو او موږ دغه لږو د سختۍ سره مخ چې موږ په کارستان کې ګزاره کوو، کارستان کې حسابات ورته وایي. انجل ولسوالۍ او د بایغس خلکو د فاریاب خلک دغه منطقو خلک موږ داسې ګزاره کوو. د انجنیرا اولس ته راځي وایي د دې ځای بار څخه هلته واړو، د دې ځای بار بلاس سره ګریشن ته واړو، دا کارکوونکي راځي او دا خلکو موږ ته
د ازادي رادیو مزګرنۍ خبری مجله اوري. د غزنی والی وایي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او دولتي ځواکونه له لاساتللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، خو والی وحید الله کلیمزی د ازادي رادیو له خبریال حبیب رحمان تاثیر سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې طالبانو ته په غزنی کې سږ کال درانه تلفات اوښتي دي. ښاغلي کلیمزی د مرکې په پیل کې په غزنی کې د روان امنیتي وضعیت په اړه جزئیات ورکړل.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډېره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډېر تلفات اوښتي، زموږ هوایي ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدله عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشت روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندی دی لاسه ورکړي.
والي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې به په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي بي؟
دقیق ارقام خود ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوو میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل سوې ده که څنګه ده؟
ولله الحمد، غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود و یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي، بر علاوه د ځینو قطعاتو خاصونه په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوارو ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش به کوو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پر امنه فضا رامنځته.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تېر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لویه لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. د دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل دپاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شورا کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته دی، و د هغه دپاره هم پلان ته کار لاندې دی، په هغې به انشاءالله عملیات ترسره کیږي او هغه مشکل به انشاءالله راپشي.
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامي چارواکو څو ځله سفرونه وکړو، دوی دلته رالو، له محلي ادارې نظامي چارواکو سره لیده کاته وکړو، څه فکر کوئ چې مرکزي دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی؟
نو په دې کې شک نشته، تاسو چې په غزنی کې ګورئ هغه تهدیدونه هغه چې په خوا موجود و، هغه تشویشونه چې په خوا د خلکو سره و، نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوي دي یا هیڅ نشته دي. او د افغانستان د مرکزی حکومت، خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بینالمللي دوستانو توجه د غزنی ولایت ته زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي. تاسو باګاهي لرئ او عملیاتونه ترسره کیږي. انشاءالله په لنډه موده کې به ژور تغییرات د غزنی په وضعیت کې رامنځته شي.
د غزنی له والي وحیدالله کلیمزی سره د ازادۍ راډیو مرکه مو اوریده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه نن په جاپان کې داسې مهال کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. د لانجې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور له زیاتېدو وروسته دا اندېښنې لا زیاتې شوي او د احتمالي جګړې په اړه یې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د امریکا ولسمشر او د جاپان صدراعظم همداراز د شمالي کوریا د وروستیو توغندوي ازموینو او د پیونګیانګ د اټومي پروګرام په اړه هم بحث وکړ. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په جاپان کې دی وایي هیواد یې د ایران د رژیم بدلون نه غواړي. ولسمشر ټرمپ نن په توکیو کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره تر لیدو وروسته دا هم ویل چې له ایران سره د خبرو لیواله دی.
And I do believe that Iran would
like باور لرم چې ایران د خبرو غوښتن کوي دی او کاغو یو غوړی خبري وکړي موږ به خبري کوو چې وګورو څه کوي.
د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې وروسته لاغه کړکېچنې سوې چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران د اټومي تړون ووت او پر ایران یې لسره بندیزونه ولګول. له هغه وخت را په دې خوا د ایران پر وړاندې د امریکا د خبرو لهم تند سو او په دې وروستیو کې یې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. همدې موضوع له ایران سره د امریکا د احتمالي جګړې د راپورته کېدو اندېښنې راوپارولې. د امریکا ولسمشر نن د جاپان له صدراعظم سره تر خبرو دمخه وویل هیڅوک په ځانګړي ډول دی پخپله د بدو پیښو غوښتونکی نه دی. د امریکا ولسمشر نن د جاپان له صدراعظم سره د خبرو پر مهال وویل هیڅوک په ځانګړي ډول دی پخپله د بدو پیښو غوښتونکی نه دی. په داسې حال کې چې د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې صدراعظم آبه راتلونکي میاشت منځني ختیځ ته د سفر نیت لري، ولسمشر ټرمپ په خپلو نننیو څرګندونو کې له صدراعظم آبه سره د ایران د شو اړیکو یادونه کړې ده. د ایران مشرانو له امریکا سره هر ډول خبرې کول رد کړي دي او واشنگټن تورنوي چې د ایران د رژیم د بدلولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر او د جاپان صدراعظم د دې ترڅنګ د شمالي کوریا د توغندوی او اټومي پروګرام په اړه هم بحث وکړ. ولسمشر ټرمپ ویل
I personally think that
Lots of good things will come.
زه شخصاً فکر کوم له شمالي کوریا سره به خوشایان پیښ شي احساس کوم. خای سم یا ناسم خو زه احساس کوم. موږ اوږده لاره وهلې ده. کوم اټومي یا توغندوی آزموینه نه ده شوی.
We've come a long way with North Korea. We'll see what happens.
ولسمشر ترامپ ویل شخصاً د شمالي کوریا د وروستي راکټي آزموینه د ډول په اړه اندېښنه نه لري، خو زیاتوي چې د توغندوی آزموینه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو څخه سرغړاوی او د اندېښنې وړ دي.
د دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو